سالی در استیدیوس و میزبان شماست در برنامه بعدی. خوش آمدین سالی
مخواه. دیره مننه سید سمیه باستاسی ستری مسیح اوریدون کته از مال خواه سلام ده آزادی رادیو ده خبروانه تر نوه بجوده. پا راپرونی که اوری چی پا اروپا که دناتو عمومی قومندان وی لدوازر و چواله سمیه دی کل ورسه پا افغانستان که دناتو زوا کنو ده پاوزی حضور پاره ترون پا کرده چی جر لسلیکسی. ننشان بده ده زمری اصد پینزمه ده جولای میاشتی و بیشتما پا پیل که خبرونه چی نجیبه زمان الولی.
پسر که پاموکی ده مهم خبرنو سر تکتا ایوی تازه نظر پشتنه شده چه پسولو که دو اوی امریکایان وای پا افغانستان که روانه جگره بیارزش سده پور پاکی ده ناتو عمومی قومندان وای لدوازر طوال سمیلادی کل روسته پا افغانستان که ده ناتو زواکونو ده پوزی حضور پاره ترون باید جر لاسلیکسی او ده کرمی جنسی پا پاره چنار که دو چاودونو پلسگونو کسانو وجل او یا هم تپیان کرل. ده خبرونو تفصیل ایوی تازه نظر پشتنی شده لیچی پسولو که دو اوی امریکایان وی پا افغانستان که روانه جگره بیارزش سده لدوازر لومری کال رحیز پا افغانستان که نری والز و کنه ماموریت تر سرکوی داله دی ماموریت سخه کم ملاتر سرگندوی تر دی دمخه دروان کل پا مارچ میشت که پسولو که اوش پیت امریکایانو پا افغانستان که جگره بیارزش سده بلالی و لتازه نظر پشتنی پاره پا امریکای واشنگتن پوست ورسپانیا و ای بی سی تلویزیون کې معلومات خپاره سوی دي. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وایي له 2013 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون په کار دي چې ډېر ژر لاسلیک سي. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان جنرال فلیپ بریدلیف ویل چې د اکتوبر میاشتې د مسلې لپاره ضرب الاجل کېدلای نسي. هغه ظاهرا د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز مارتین دیمسي خبره یادوله، خو وی ویل د دې میاشت ټاکل کوم مهم عنصر نه دی. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې پرون مازدیګر د سیمه ییزو پولیسو پورې قومندان ځانمرګي برید وسو چې په کښې قومندان او څلور نور کسان وژل سوي دي. د سیمه ییزو پولیسو قومندان دولت خان نومیږي. د غزنی مرستیال وایي محمد علي احمدي په پیښه کې د قومندان وژل کېدل مني، خو وایي په اړه یې نور معلومات نه لري. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دي منلی. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي د انتخابات د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکولو د کارتونو د ویش لپاره ګمارل سوي کارکوونکي لازم کاري ظرفیت نه لري. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد حفظل حدید وایي د کارکوونکي د ورځې له لسو یا شلو زیات کارتونو ویشي چې د ګڼې ستونزې رامنځته کوي. حدید همداراز وایي په مرکز مزار شریف کې د نوم لیکنې دوه او په هر ولسوالۍ کې یو مرکز بس نه دي، او په خاص ډول د میرمنو لپاره به د کارتونو ترلاسه کول لوی ستونزوي. او اوس هم بهرني خبرونه. د کرمي جنسي په پاړچنار کې دوه چاودنو پلسګونو کسان وژل او یا هم ټپیان کړل. سیمه ییزو چارواکو وایي چې دغه دوه چاودنې ځان وژونکي بریدونه وچ هدف یې د سیمې شایګان و. لومړی چاودنه د پاړچنار په بازار کې پرون تر روژه ماتي مخکې وسوه چې څو دقیقې وروسته بله چاودنه په سکول روډ کې وسوه. برید کوونکو له موټر سایکلو استفاده کړې وه. یوه چاودنه د شایګان د یوې تکیخانې په شل مترې کې سوې ده. سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه د دغو چاودنو د تلفاتو شمېر تر 500 اوښتی او ټپیانې 130 ته رسېدلي دي. د دوی په خبره دغه شمېر شایي زیات سي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د مصر د لیرې کړای سوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو مخالفانو په مظاهرې کې لږ تر لږ اووه کسان وژل سوي دي. د جمعې ورځې وژنو د مصر بحران نور هم ژور کړي، او تمه کېږي چې د دې هېواد پوځ د اخوان المسلمین ګوند په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دغه ګوند د لیرې کړای سوي ولسمشر محمد مرسي دی. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم چې د پوځ لخوا ټاکل سوي پرون ماښام څرګنده کړه چې د شپې لخوا د مرسي د پلویانو اعتراضونه چې لیبي میاشتې په قاهره کرواندی په قانوني اقداماتو سره پایته ورسوي. په ورته وخت کې په 2018 میلادي کال کې له زندان څخه د محمد مرسي د تشدیدو په تړاو د تحقیقاتو د پیل په اړه خبرونه داسې اوازې خپرې کړې چې ګواکې پوځ غواړي په مصر کې د اسلام پالو په وړاندې خپل چلند نور هم سخت کړي. امریکا په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنساکي وایي هغه وایي البته موږ د هغو خبرونو په اړه چې ګواکې د مصر محکمې د ښاغلي مرسي د نیولو حکم صادر کړي په ژوره توګه اندېښنه لرو. زه د مشخصو تورونو په اړه خبرې نسم کولی، خو په دې عقیده یو چې د ده د خوشې کېدو د پروسې لپاره کار مهم دی. له شک پرته په دغسې پروسه کې باید د ده فردي امن تامین او د مصر حساس سیاسي وضعیت په پام کې ونیول سي. موږ پر همدې ټکي تمرکز لرو. د محمد مرسي د لیرکېدو په پلوي ګڼو خلکو د پوځ بلنه ومنله او د جمعې په ورځ د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د یو بل خبر له مخې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوریې د کردانو مشرانو ته خبرداری ورکړ چې د سوریې په شمال کې د کردانو لپاره د خپلواکې سیمې د تشکیل له هڅو ډډه وکړي. د ترکیې چارواکو پرون په سوریه کې ډیره د ترکیې کردستان د ممنوع کارګر ګوند د څانګې متحد ډیموکرات ګوند له مشر صالح مسلم سره وکتل. د ترکیې صدر اعظم د دې کتنې خبر تایید کړی او ویلي دي د خبرو په اجنډا کې د متحد ډیموکرات ګوند خطرناک فعالیتونه شامل و. د سوریې کردانو څو ورځې مخکې د دې هېواد په شمال کې پرمختګونه وکړل او له خپلو سیمو یا جهادیان وشړل. دا په داسې حال کې ده چې دلته د کردانو او عربانو ترمنځ بې باوري زیاته سوې ده. کردان د سوریې د نفوس لاس په سلو کې جوړوي. د دوی اکثریت د دې هېواد په شمال کې میشتي. په 2012 میلادي کال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له دغو سیمو خپل ځواکونه وویستل او د سیمې امن کردي ملیشو ته وسپارل سو. ورستی خبر، د ډیپلوماټان وایي د سوریې د حکومت مخالف ډلې دې ته لیوالتیا ښودلې چې په ژنیو کې په پلان سوي کانفرنس کې برخه واخلي. دا کانفرنس د سوریې جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر مارک لیال ویل د سوریې د ملي ائتلاف مشر احمد جبره په څرګنده د ژنیو په کانفرنس کې د ګډون او د یوې انتقالي ادارې د تشکیل لپاره ابلاغیه ورکړې ده. دغه موضوع د امنیت شورا د غړو په غیر رسمي غونډه کې چې د سوریې د رژیم له مخالفان سره ترسره سوی مطرح سوې ده. د ملګرو ملتونو کې د برېټانیا د سفیر څرګندونې په دې سازمان کې په فرانسې او روسیې د سفیرانو لخوا تایید سوي دي. د سوریې د ملي ائتلاف مشر له روسیې غوښتي چې له دمشق سره د دې پوځي مرستې بندې کړي او له واشنګټن څخه یې وغوښتل چې د سوریې له مخالفان سره پوځي مرستې وکړي. دا وتر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ده. په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان ویل له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون په کار دی چې ډیر ژر لاسلیک سي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر نه لاسلیکېدو اندېښنه څرګنده کړې. په یو نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په سلو کې دوه اویا امریکایان د افغانستان روانه جګړه بې ارزښته ګڼي. په کورم ایجنسي کې د پرونیو غبرګو چاودنو په اړه هم معلومات ورکوي چې تر 500 زیات کسان وژلې. د ازادي او اوریدونکو په 19 پروګرام کې په هلمند کې د اربکی وسلوالو په اړه د خلکو شکایتونه د والی لویان سره شریک شوي.
د محل خلک له دوی نه ډېر راځي دي. په اکلا باندې مختصر څنګه د دنیا راپورونه راځي چې خلک دې شکایت
وکړي. د ژوند په رنګونو کې د ناسلمو رقابتونو په اړه خبرې شوي.
تربول می پرزم میرمانو ته اختر کې پسان الکړې او کزی نم لرم زه مجبور چې قرض مو کوم او په سود یې واخلم خو سره مقابله و.
تر نه بجو پوری د دې ترڅنګ پر نورو مسایلو هم راپورونه او تحلیلونه اوریدلای شئ. په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان وایي په کار د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون ژر لاسلیک سي. د دې تړون لاسلیک ناټو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزلو او ملاتړ لپاره پاتې سي. فریده هوټ سیفی او نور معلومات.
په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان وایي د ډیر قطعي او څرګند خبره ده چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال څخه وروسته د ناټو ځواکونو د پوځي حضور په اړه امنیتي تړون لاسلیک شي. جنرال فلیپ بریدلیف وویل چې د اکتوبر میاشت دې مسلې لپاره ضرب العجل کېدی نه شي. هغه ظاهرا د امریکا د لوی درستیز مارتین دیمپسي خبره یادوله، خو ویل د دې میاشت ټاکل کوم مهم عنصر نه دی. دیمسی په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنې کې ویلي وو هغه په دې اند چې په نږدې راتلونکو کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. دیمسی تیره اونۍ له افغانستان څخه د کتنې پر مهال د اکتوبر میاشت ضرب الاجل وټاکله، خو په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان جنرال فلیپ د پنجشنبې په ورځ وویل اکتوبر به ښه نیټه وي، خو تر ټولو مهمه د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کول دي. جنرال بریډلیف په بروکسل کې اسوسییټډ پریس سره په مرکې کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک ډیر قطعي دی. د دې تړون له لاسلیک سره به ناټو او متحدین یې دا اجازه ولري چې وروسته له 2014 کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او په روزنه کې برخه ولري. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اعتراض کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون د لاسلیک خبره وزندوله، خو له کابل د دیمپسی تر کتنې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست ویل کابل په اصولو کې دې ته تیار دی چې دا تړون لاسلیک کړي.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې په خوا په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په یو لیکن کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر نه لاسلیک دوه اندیشنه څرګنده کړې ده. خلیلزاد اوباما او کرزی ته سپارښتنه کړې چې امنیتی تړون لاسلیک کړي، ګنې افغانستان به د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ په میدان بدل سي او امریکا به د القاعده پر ضد د حملو له یو مهم مرکز به برخه سي. اسمت سروان دغه مقاله کتلی.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي دا خطر شته چې د امریکا متحده ایالاتونه او افغانستان تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام پر سر موافقه ته ونه رسیږي. دواړه خواوې پر دوه اړخیز امنیتي تړون خبرې کوي، خو د اختلافاتو له کبله تر اوسه پورې نه دی بریالي شوی چې نتیجې ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې خبره کړې ویلي، په کابل او واشنگتن کې له چارواکو سره له خبرو ورته دا فکر پیدا شوی چې شاید تر اکتوبر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک نشي. تیرونې د امریکا له لوی رسمي سره په کابل کې د ولسمشر کرزی له کتنې وروسته دواړو خواوو هیله څرګنده کړې چې امنیتي تړون به د سشکال تر اکتوبر پورې لاسلیک کړي. د امریکا لوی رسمي جنرال مارتن دیمسی وویل چې تر اکتوبر پورې د امنیتي موافقې لاسلیک به د ناټو نورو غړو ته فرصت ورکړي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو تر ایستلو مخکې د پریښودونکو ځواکونو لپاره تیاری ونیسي. خو خلیلزاد وایي د امریکا پر حکومت د بې باورۍ په اړه د کرزی تورونو د دوه اړخیز امنیتي تړون لپاره د اوباما د حکومت لیوالتیا له منځه وړې ده، خو دا څرګنده نه ده چې آیا کرزی غواړي چې د امریکا ملګرتوب له لاسه ورکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په صورت کې به افغانستان په نړۍ کې حتی د اسرایلو په شان د متحدو ایالاتونو تر نږدې متحدانو هم زیاتی مالی او پوځي مرستې ترلاسه کړي. د خلیلزاد په نظر پر امریکا د کرزی بې باوري تر یوه حده د اوباما د حکومت له سیاسي او شخصي سپکاویو سرچینه اخلي. کرزی د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د امریکا تورونو خوابدی کړی دی. د زلمی خلیلزاد په وینا د پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي د دوړو خو اړیکو کې د کارکېچ بل اعلان دی. کرزی په دې مایوسه شوی چې امریکا د تروریستانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي او یا د پاکستانی پوځیانو حملو ته ځواب نه وایي. د کرزی په نظر په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل د افغانستان د ویشلو لپاره د امریکا او پاکستان د سیسه و. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د پخوانی سفیر په نظر د پاکستان مسأله د افغانستان او امریکا د اختلاف اساسي ټکی دی. افغان چارواکي باور لري چې د ستونزې حقيقي حل دا دی چې امریکا له پولي پوری خاړه د تروریستانو پناه ځایونه پناه شکړي، خو له دې سره سره چې په لنډ وخت کې د سولې د خبرو د بریالیتوب احتمال نشته، داسې نه ښکاري چې د اوباما حکومت به په پاکستان کې د تروریستانو پر پناه ځایونو د حملې لپاره له قوې څخه کار واخلي. د خلیلزاد په نظر کې امنیتي موافقه ونه شي، نو دا به یو لوی ستراتیژیک گزار وي. امریکا به د القاعده پر ضد د حملو لپاره له تاسیساتو بې برخې شي. له بلې خوا به له سیمې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره کورنۍ شخړې پیل او پاکستان، ایران، هند، چین، روسیا او د سیمې نور هیوادونه به د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ډېره کړي، څو رامنځته شوې خلا ډکه کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
پا په بلخ ولایت کې د ولایتي شورا غړي شکایت کوي چې د په مرکز او ولسوالیو کې د انتخاباتو د نوم لیکنې مرکزونه کم دي. دوی وایي د دغو مرکزونو د کموالي له کبله خلک نسي کولی چې پر وخت کارډونه ترلاسه کړي. د نور تفصیل لپاره ورزو بلخ ولایت له مزار شریف څخه لطیف صاحب را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. صاحب اول خو د سهار په خیر، د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه کله څرګنده کړه؟
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. د ولایتي شورا غړو تیره ورځ په یوه ناسته کې دا څرګندونې وکړې او وویل چې موږ کومې ازادي چې درلوده کوم سایټونه چې په مزار شریف کې دوه یعنی دوه مرکزه جوړ شوي دي او خلکو ته کارتونه ویشي. د کارکوونکي دا وړتیا نه لري چې ټولو خلکو ته کارتونه ویشي، ځکه چې کله چې هغوی ورته مراجعه کړې ده دا ورته جوته شوې ده چې ورځې تقریبا درس کسان ته دوی کولی شي چې دا کارتونه ویشي. دوی دې کار نه ډېر په اندېښنه وو او ویلې که همدلاری همدغسه دوام ومومي او دا کارکوونکي وي او همدغه د صرف دوه مرکزه وي په مزار شریف کې، نو ډېر کسان چې د شرایطو سره برابر دي او باید ورته کارتونه وویشل شي هغوی به دې پروسې نه دته پاتې شي.
بلې، البته دغه شکایتونه د نورو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دغو کسانو څه پیشنهادونه وکړل؟ د دې ستونزې حل لارې څه وشوله؟
په دې ناسته کې د بلخ ولایت د انتخاباتو د کمیسیون سیمه ییز چارواکي هم موجود وو. د دې دفتر مسؤول اجمل احدي وویل مونږ پخوا هم داسې پیشنهادونه مرکزي دفتر ته یعنې کابل ته کړي دي چې باید په مزار شریف کې چې نفوس پکې زیات ده دلته نور مرکزونه هم پرانیستل شي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړو هم همدغه پیشنهاد وویل چې باید په مزار ښار کې څو نور مرکزونه پرانیستل شي او د کارکوونکو په استخدام کې نظر وشي. همدارنګه دوی دینه هم اندېښنه درلوده چې ویل په ولسوالیو کې هم په پام کې لري چې د انتخاباتو کمیسیون په هر ولسوالۍ کې یو یو مرکز یعنې په مرکز کې جوړ کړي چې دا هم یو ستونزمن کار ده. دوی ویلې چې د بلخ ولایت ولسوالۍ ډېرې لرې پرتې دي او 2 ساعته تقریبا پیاده مزل ته اړتیا ده ترڅو مرکز ته ورسیږي، نو دا به میرمنو ته ډېر ستونزمن وي چې 2 ساعته پیاده راشي او د انتخاباتو کار ترلاسه کړي.
ومنل چې په بلخ ولایت کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې مرکزونه کم دي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست ته ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د روان لمریز کال دوري یا حمل پر 14 وسی. اوس ورزول شمال څخه ختیځ ته په کونړ کې خلک شکایت کوي چې په ځینو ولسوالیو کې اوس هم د قیمتي ډبرو په قانونو کې خپل سری کیندنې روانې دي. خلک له دولت څخه غواړي چې د دې پروسې مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اسداباد کې دی له نور معلومات سره. انوري صاحب، دغه کیندنې د کومو ولسوالیو په قانون کې د محل روان دي؟
سالی صاحب، دغه کیندنې چې دي د کونړ په چپ اداري او مانوګي ولسوالیو کې د تیرو څو کلونو څخه روان دي او په دې کې قیمتي ډبرې لکه بیروج، تختی او نور کاڼي موجود دي چې د خلکو په وینا ډېر قیمتي کاڼي دي. دغه تقریبا یو چانه ما پوښتنه کړې وه، هغې ویل چې د دې یو کاڼي تقریبا په 1 میلیارد کلدارو باندې په پېښور کې خرڅ شوی دی او هغه بیا نور ملکونو ته تللی، د دې قیمت 3 چنده او 4 چنده ختلی دی. او بله خبره دا ده سالی صاحب چې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې او سرکانو ولسوالۍ کې دلته د کرومایت یا د اوسپنو تیږې دي، غرونه دي، هغې کې هم کار روان دی او په قاچاقي ډول باندې پاکستان ته وړل کېږي. هلته پنداسي خان او ګاډرې دا شیانه جوړېږي، بیا بېرته افغانستان ته راځي، په ګرانه باندې خرڅېږي. په کونړ کې د معدنو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل چې په دغه قانونو کې اوس هم غیر قانوني کیندنې روانې دي او بیا کوم کاڼي چې راویستل کېږي هغه په قاچاقي ډول باندې پاکستان ته وړل کېږي یا نورو ځایونو ته وړل کېږي. هغه دا خبره هم کړې ده چې په دې کې اکثر ځایونو کې پولیس ولاړي په پوستو کې، په تلاشي ځایونو کې، د دې مخه نه نیسي او د دې نه دا معلومیږي چې په دې کې د پولیسو لاس دی. د کونړ پخوانی والی سید فضل الله واحدی څو ځلی ویل چې موږ د کیندلو مخه نیسو او همدارنګ د قاچاق مخه نیسو. خو هغوی دولتي چارواکي وایي چې دا په هغه ځایونو کې کیندنې کېږي چې چېرته حکومت واک نه لري هلته پولیس نشي تللی او دوی لاسرسی نه لري ورته. پخوانی والی همدارنګه دا ژمنه هم کړې وه چې په کونړ کې به دغه کانو د پاره یو مار ځانګړی مارکیټ جوړ کی ترڅو پیولی کل شي چاته لیګل کیږي چې دا د کونړ مال دی د کونړ کاڼي دي او په بهرنیو هیوادونو کې د کونړ کاڼي د پاکستان په نوم خرڅې د پاکستان د کاڼو په نوم باندې. خو تر اوسه پورې نه مارکیټ جوړ شو او نه هم د قاچاق مخه ونیول شو او نه هم د کیندنو. نوې والی سره چې موږ خبرې کړې دي شجاع الملک جلاله خان سره چې تقریبا څو ورځې کېږي د دې د مقررۍ هغه وایي چې زه به د هر قسم قاچاق او د کیندنو مخه نیسم. صالح صاحب
ډېره مننه. روح الله انوري و په کونړ کې. له ده څخه مو اوریدل چې د کونړ په ځینو ولسوالیو کې البته د ځینو ولسوالیو په قانون کې اوس هم غیر قانوني کیندنې روانې دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د شنبې د ورځې په ګڼو کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، افغان ملت حق او عدالت او ملي ائتلاف د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته خپل نوماند مشخص کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي، انور الحق هدي، حنیف اتمر او عبدالله عبدالله د خپلو ګوندونو له لوري د نوماندو په توګه معرفي شوي. ملی باور ورځپاڼې په غټو ټکو سره لیکلي، کرزی هوښیاري وکړه. ورځپاڼې پوښتنه کړې، تر ټاکنو به څومره پلمې رامخته شي؟ د مطلب لیکوال وړاندې لیکي، ښایي بېلابېلې انګیرنې د کورنیو چارو د وزیر له سلبي صلاحیت سره وي. دا اوس یو بل راز د ولسي جرګې له دغه پرېکړې په ډاګه کېږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي، په دې برخه کې د ولسمشر حمید کرزی ځیرکتیا هم د پام وړ ده چې تر دې مخکې ډېر ځله په ورته مسایلو کې جدي نه ښکارېده. ورځپاڼه د شنونکو له خولې لیکي، د ولسي جرګې دا پریکړه د ځینو غریزي کړیو او په ځانګړي ډول د زورواکانو د هغه پلان عملي کول و چې د راتلونکو ټاکنو لپاره یې درلود. د ملي باور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت ملي خیانت دی. د سرمقاله لیکوال لیکي، یو ځل بیا تکرارو، هغه کسان ډلې او ګوندونه چې غواړي انتخابات سپوتاش کړي باید ملي خاینین ورته وویلی شي. د لیکوال په باور، ځکه پشته ستونزو برلاسه یوازې او یوازې د انتخاباتو له لارې ترسره کېدای شي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي، راتلونکي انتخابات د ولسواکۍ د روان بهیر د پخېدو او بنسټیز کېدو لپاره خورا مهم دی. د محور د سرمقالې لیکوال لیکي، په دې برخه کې د ټولو ولس یووالي ته اړتیا ده چې په ټاکنو کې ونډه واخلي او خپل ولسمشر له روا لارې د یوې رایې په وسیله وټاکي، نه دا چې بیا جال وشي روا او ناروا ټول تر خاورو لاندې شي. خدمتګار په خپله سرمقاله کې لیکي، د جنوب د نامنیو له کبله د دې سیمې د خلکو کاندیدان د شمال رایو ته اړ ګڼي. د سرمقالې د لیکوال په باور، د هیواد د جنوب د نامنیو له کبله د دې سیمې وکیلان په دې لټه کې دي چې د شمال رایه ترلاسه کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې، په همدې تمه یو شمېر وتلي جنوبیوال کاندیدان هڅه کوي چې د شمال ټلوالې له جنګسالارانو سره غوږ وجنګوي او په دې توګه د هیواد پر شمال خپل نفوذ عمل او رایه ترلاسه کړي. د خدمتګار په سرمقاله کې راغلي، د شمال جنګسالاران بیا د تیر ځل غوندې د یو وتلي پښتانه کاندید لارې څاري او د شمال د رایو په بدل کې یوې غوړې معاملې ته په تمه دي. د لیکوال په باور، د هیواد حالاتو او د ولس غوښتنو ته په کتو دا ځل به د بخ باز د هغه کاندید په اوږو کېني چې نیکه سابقه، جدیت او مدیریت ولري او د قانون او امن پلوي وي.
یوې تازه نظر پوښتنې ښولې چې په سولې کې دوی او یا امریکایان وایي په افغانستان کې روانه جګړه بې ارزښته ده. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ماموریت ترسره کوي، دا له دې ماموریت څخه د ملاتړ کموالی څرګندوي. تر دې د مخه د روان کال په مارچ میاشت کې په سولو کې 18 امریکایانو په افغانستان کې روانه جګړه بې ارزښته بللې وه. فریدی هوډ سیفی د دې تازه نظر پوښتنې په اړه معلومات راټول کړي.
په یوې نظر پوښتنې کې چې په امریکا کې شوې ده، په سلو کې 28 امریکایانو ویلي چې په افغانستان کې جګړه کوم ارزښت نه لري. دا نظر پوښتنه د روانې میلادي میاشتې جولای له 13 تر 14 پورې د واشنگتن پوسټ او د ای بی سی خبری شبکې لخوا ترسره شوې ده. د دې نظر پوښتنې په یوې برخه کې راغلي، په افغانستان کې د امریکا له جګړې څخه د تیر مارچ راهیسې په سلو کې 11 کمواله راغلي. د واشنگتن پوسټ پر راپور کې څو خبرې یادې شوې چې په افغانستان کې له جګړې څخه د ملاتړ د کموالي عوامل بلل کېږي. لومړی د افغان ولسمشر او امریکایي مقاماتو ترمنځ جنجالونه، دویم د طالبانو په سرلنۍ او د اوړي حملې، او په پای کې د سولې په پروسی کې ناکامۍ. په ورته نظر پوښتنه کې چې د مارچ په میاشت کې وشوه، په سلو کې وشپېته امریکایانو د افغانستان جګړه بې ارزښته بللې وه. په افغانستان کې د جګړې څخه د ملاتړ په اړه تازه ارقام په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکا کانګرس په افغانستان کې د جګړې لپاره د ولسمشر اوباما پیشنهاد شوې بودیجه منظور نه کړه. ویل کېږي چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د 2014 کال تر پایه د خپلو ځواکونو د وتلو د امکان خبره هم بحثته آزاد پریښې ده. په وروستۍ نظر پوښتنې کې په سلو کې 350 پوښتل شوو کسانو ویلي چې ډېر شمېر امریکایي ځواکونه خو نه ټول باید راتلونکي کال له افغانستانه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې 340 نور په دې اند دي چې په کار د ټول امریکایي عسکر افغانستان پرېږدي. خو پوښتنه د افغانستان له جګړې څخه د ملاتړ په اړه ده چې کال په کال کمیږي، ولې دا رقم په 2002 کال کې څه باندې 9% وو او اوس 28% ته راټیټ شوی دی. د کابل د پوهنتون استاد نجیب محمود په دې اند دی چې متحده ایالات هڅه کوي سو د خپلو سیاسي مسایلو په اړه د خپلو خلکو نظرونه وپوښتي او په دې توګه ځان د خپلو خلکو له مسؤلیت خلاصوي. حقه ازادی رادیو تا اول
در امریکا حق شهروندی خیلی احترام گذاشته میشه و در مجموع زمان که افکار آمد
دوایی پا امریکا که در خاریان و حق تردیر درنوی که گی و پا مجموع که چی کلا دکومی پریکری پا اره اما افکار پختل که گی پا تیره لحه واده بحر که کمو مسلوی او دوی لامنیت او بحرنی سیاست پوری اره ولرینو که چرتا منفی رای ترلاسشی بیادوی نشی کوله چی در خلکو پر نظرونو سترگی پتی کری. نو زه په دې اند یم چې په کار دی په افغانستان کې د ماموریت د ختمولو لپاره باید نظر پوښتنه وشي او که توافق رامنځته شي او د خلکو نظر هم همداوي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وویستل شي، نو هغه وخت د امریکا دولت او د دې هیواد پوځیان په ډېرې اسانۍ کولی شي خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ووځي.
زمان دولت امریکا و نظامي خو امریکا
د 2002 کال په لومړیو کې، یعنی څو میاشتې وروسته له هغې چې د سپتمبر په 11 په امریکا کې ترهګر بریدونه وشول، نو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت څخه په سلو کې 90 امریکایانو ملاتړ کاوه. په 2001 میلادي کال کې واشنگتن پوسټ او د ای بی سی شبکې ګډې نظر پوښتنې وښودل چې په سلو کې 55 امریکایان په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ کاوه. خو اوس نوې نظر پوښتنه تر ټولو کم ملاتړ څرګندوي. په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه د ملاتړ د کموالي یو عمده دلیل په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تلفات بلل کېږي. د هغو ارقامو له مخې چې د متحد ایالاتو د دفاع وزارت لخوا خپاره شوي، د روان کال د جولای میاشتې تر نیمایي پورې 2248 امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي او څه باندې 19000 نور ټپیان شوي دي.
د ژوند رنگونه.
دمانو محمد رفیق ترخیل
ډیر خلک وایي چې فلانی له فلانی سره تربګینات لري. دغه تربګینات نه مطلب څه ده؟
دغه خو په مجموع کې ټول افغانستان په سطح دغه یو کلکه بدبختي بابا آدم نه په دې خو روانه ده او دغه بدبختي د وطن نه بیخي ورکیدونکې نه ده، بلکې اضافه کیږي ورځ په ورځ. ولا هغه تربون مې پرځن مېلمنو ته اختر کې په سال حل کړی و که زه نه لرم زه مجبور چې قرض هم وکړم او په سود یم واخلم، هغه سره مقابله وکړه او که وینه کوم هغه بل تربون مړه را باندې ده پلانې ولا غریب سوې دا غریب خو نن دغه دولت هم په لغته وایي او خپل یې نس یو اسمان ته خو یو ځمکه لاندې کوي او تربور خو بيخي بیا وردان تربینات په حساب باندې حیام چې نکې زدا چی شه دغه ساجان دې ما تربور ده.
دا نن سبا خو تعلیم هم زیات سوې ده په خلکو کې، څنګه دا تربینات رقم سوې کنورم زیات
خیر برکت ده کې تعلیم خبر دې کوو چې تعلیم څوک یې زیاپس وې په افغانستان کې څوک یې دا خالي په نوم باندې راپونتون نه شي جوړ سی دا په پیسو سي تراوزی دا تحصیل ده خو چې نامه خبرې دې
دا تربګینات سیالي دوی اواز په دې منفي شانه کې چې مزه کوي وخت ازیم باید وخلم که په خو شانه کې مثلا نو یې غزوی په مکتب کې ټولې راز ازیم وشم خدرس بي وایم
دیس کاله سلو کاله مخکې اندغه مقابله لګ راغلی و زه د لغمه اوسی دین کې منګه شرشت کې ورکه کلو منګه ترخیل چې مکتب کې واچول میاخیر الته سپیشالیست سی ولا پلانیز مکتب کې اچول زی وانی وانی چو میاخیر مرغه مکتب ته ترخیل مرغه علی خیل مرغه هغه وخت دا مقابله مګه دغه دې ستلې کال جنگونو هغه مقابله به خل مابین و ټول من پی طرف تر روان دي دا تربیرنی دا تاسوبونه ټول سر دې پیسو پیدا کولو خبر ده چې په کومه طریقه پیسې پیدا کوم پلانیت په نو لو کاونن بلر منزل لري په غلای پیدا کې زم باید غلا حکومت یو طریقه باید برابر کړم
دغه تربیناتونو دغه بیجای سیاله یو کوم ستونز را منځته کړی خلکو ته ولست
ستونز یې کوډونه را منځته کړی دي کزی لره خو ماته ستونز نهسته چې دا نه لري دې مجبور چې ما سره دا مقابله وکړي دې غرق سه کده کوم چې بس مکه درلوده هغه په دې کار کې واله کوره درلوده هغه ته لاره چې ما سره مقابله کوي غوزه لره یو تجارت به میکړی یا به غلا کړی ته به غلا نه غلا وکول نه سه دې غلا په طریقه به پیګم نو دا چې مقابله کوي دا بربادي ټول کورونه په دې حساب باندې
له دې سره په افغانستان کې د سهار ته بجې او دېش تخصیص وي د مهمو خبرونو سرخطونه له نجیبې زمان څخه وري
یوې تازه نظر پوښتنې ښودلې په امریکا کې 2000 خلک په افغانستان کې روانه جګړه بې ارزښته ګڼي په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان وایي له 2013 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون پکار دی چې ډېر ژر لاسلیک سي د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې پرون مازدیګر د سیمه ایزو پولیسو پورې یو قمندان ځان مرګي برید وسو چې پکښې قمندان او څلور نور کسان وژل سوي دي د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکولو د کارتونو د ویش لپاره ګمارل سوي کارکوونکي لازم کاري ظرفیت نه لري د کورمی ایجنسی په پاړه چنار کې 214 په لسګونو کسان وژل او یا هم ټپیان کړل د مصر د لیرې کرایسي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو مخالفانو په مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي دي او د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوریه د کردانو مشران ته خبرداري ورکړ چې د سوریه په شمال کې د کردانو لپاره د خپلواکي سیمې د تشکیل لهڅو ډډه وکړي
د افغانستان د کورونې چارو وزارت له شمیرو سره سم د افغان پولیسو تلفات زیات سوي دي د کورونې چارو وزارت له ارقامو سره سم په تیرو دریو میاشتو کې په متوسط ډول د ورځې 23 پولیس وژل سوي دي اکثره پولیسو ته د سړک د غاړې په چاودیدونکو موادو او ماینونو مرګ ژوبل اوښتي ده تفصیل له اسمت سروان خبري
افغان چارواکي او د پوځي چارو کتونکو وایي چې د پولیسو تلفات د دې لپاره زیات شوي چې پولیس د ماینونو او د سړک د خارې د چاودیدونکو موادو د شندولو لپاره کافي وسایل نه لري د کندهار والی توریالی وسا هم په همدې باور دی نو موري وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ماینونو او چاودیدونکو موادو د شندولو لپاره وسایل نه لري
د ملي پولیسو اردو نظم عامه سرحدي پولیسو او ملي امني او امنیت ملي په ساحو کې د تخنیکی او انجینری ټیمونو کمش یو ډیر لوی مشکل دی زما هیله ده چې دغه ټیمونه ایجاد شي وروزل شي او تقویه شي څو په خاصو حالاتو کې له نومړو تخنیکی کسانو څخه استفاده وشي له بعد مرغه موږ په ډیرو مواردو کې د ماینونو د خونسا کولو پر مهال په ساعتونو ساعتونو د اساف تخنیکی کومک ته اړتیا پیدا
د پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان د ماینونو او چاودیدونکو موادو پر ضد د وسایلو نشټوالی د افغان ځواکونو د تلفاتو عامل بولي د امنیتي چارو کارپوه عبدالواحد طاقت په ځانګړي ډول د ماینونو ضد تجهیزات د افغان پولیسو د مشروبلو د کمیدو لپاره ضروري بولي
خبر دا وی چې د دې د مخنیوي د پاره چې نور تلفات ورنکو دوی اول د خپل تعلیم او تربیه مسلکي او پولیسي او عقلي او جنگي تجهیزات باندې مجهز ووسیږي د ماین په وړاندې دوی باید هوښیار وي په لری سیمو پرتو کې په کلو باندې دوی ووسیږي ته دوی قوت دوی تعداد په کافي اندازه وي دغه څوک چې وظایف راکې دوی امنیت باید بل ځواکونه په ډیرو ټټو وړو قدمو کې هم پراتیفي کارمندان او استخباراتي کارمندان دوی په شاوخوا کې ووسیږي څو دوی استخباراتي امنیتي او
پراتیفي امنیتونه د جنرال طاقت په وینا افغان امنیتي ځواکونه د ماینونو په شندولو سم نه پوهیشي له همدې کبله باید هغوی ته د ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو پر ضد سم روزنه ورکړي شي د اورزګان والی امیر محمد اخونزاده وای اوس چې د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلیتونه زیات شوي باید چې د وسلو او جنگي وسایلو په برخه کې د دوی کمښتونه پوره شي
د اورنجز مداوي چې د اورزګان امنیتي ځواکونو تجهیزات او کمپوتاتی باید پرس تاس پویجی چی روزگان یو جغرافی منطقه ده یعنی شلی دی غرون دی ناوی دی دری دی لاریت اکثر خاماتی لیری لیری یو سلو سلویش یو سلو شپیتر یو سلو اویا کلیمتر ما در مرکز خورسوالی لیری دولسوالی زلرم لاریم خاما پلی هزا ما ولندیز مداو چیزموش امنیتی سبتور تجهیزات او کمبوتات باید پرست
د کورونا چارو وزیر تیره اونۍ وویل چې په متوسط ډول د ورځې دروشت پولیس وشل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت د یوې ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنگي فعالیت له کمیدو سره وسلوالو طالبانو ته وخت په لاس ورغلی چې د سړک د غاړې لا لویې حملې وکړي. د دې ادارې په وینا امریکایي پوځیان اوس له خپلو اډو بهر په سړکونو د ګزمې لپاره ډېر نه وځي او خپل کشفي بالونونه یې هم راټیټ کړي دي. د سړک د غاړې د بمونو د شنډولو د ګډې ادارې د څېړونکو د څانګې مشر سویت سر چې د سړک د غاړې بمی حملو پته لګوي او په افغانستان کې خپل څېړونکي لري وایي وسلوال اوس کولی شي د یوه برید لپاره پر تیاری ډیر وخت ولګوي او کله چې د دوی برید بریالی کیږي نتیجه یې ډیره خونړۍ وي. سویتسر او نور امریکایي چارواکي وای اوس چې د امریکا او نورو هیوادونو پر ځواکونو حمله او د هغو مجموعي تلفات کم شوي دي کېدای شي خال خال حمله په جزئیاتو سره پلان شي هدف په دقت پنشه او تلفات هم زیات شي ځکه چې وسلوال د تیاری د نیولو لپاره کافي وخت او امکانات لري.
له ننګرهار د ازادي رادیو یو اوریدونکي په خپل سیمه کې لیکلي سره لدی چې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ ته د ملي اردو عسكر د عملیاتو لپاره راغلي خو لا هم ولسوالۍ محاصره ده. سمیع الله حلمي تندر لیکي د پکتیا په سمکاني ولسوالۍ کې د کابل بانک نمائندګي نسته د غوښتنه کړې چې د غلطي دي د کابل بانک څنګه پرانستل سي. بل اوریدونکي لیکلي چې په کار د په قطر کې د طالبانو دفتر بیرته پرانستل سي او د سولې خبرې پیل سي. احمد لیکلي پروژه کې د شتمن کسان له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي او روحاني احمد زیل لوګر لیکلي ایران ته د ولسمشر امید کردی سفر به تشریفاتي بڼه ولري او که د مهاجر افغانانو مشکلات به هم حل کړي. تیر مازیګر په غزنی کې د ولسی پاسون پرې و قمندان ځانمرګي برید سوی چې له عملی څوالو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. ځانمرګي برید له خلکو په یو ډک بازار کې سوی. تفصیل ز سید شاه سقیم په رپورت کې.
ځانمرګۍ برید تیر ماښام د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون پر یو قومندان دولت خان شوی دی چې له امله یې د قومندان په ګډون اووه تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. چارواکي وایي برید د قرهباغ ولسوالۍ په بازار کې پر موټر سایکل یو سپاره ځانمرګي کړی دی. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي په وژلو شویو کسانو کې درې تنه عام وګړي او درې د دولت خان ملګري دي. دوی وایي په برید کې ټپي شوي کسان بیا ټول عام وګړي دي چې د روژه ماتي لپاره په ښار کې د سودا په اخیستلو اخته وو. د دولت خان په نامه د پاڅون کوونکو یو قومندان تیر ورځ ناوخته یو ځانمرګي برید کوونکي په نښه کړی دی چې له امله یې دولت خان د ده درې تنه ساتونکي او درې تنه عام وګړي وژل شوي او اووه تنه نور عام وګړي چې د قرهباغ ولسوالۍ اوسېدونکي دي یا د قرهباغ په بازار کې دوکانونه درلودل په برید کې ټپیان شوي دي. د سرچینو په خبره دولت خان تر دې وړاندې د یوې امنیتي کمپنۍ مشري په غاړه درلوده چې په دې وروستیو کې خپلې سیمې ته تللی او هلته یې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی و. تر اوسه پورې کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. څه موده وړاندې په مقر ولسوالۍ کې هم د پاڅون کوونکو پر یوه قومندان ځانمرګۍ برید شوی و چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې په همدې خبرونه کې اوریدلای سي په هلمند کې د اربکی وسلوالو په اړه د خلکو شکایتونه د والی لویان سره شریک سي ودي. کله انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري چې پته ده ازادي رادیو ټکی او ار جی یا هم ازادي رادیو ټکی کوم. د کورم ایجنسی په پړه چنار کې دوه چاودنو پلسګونو کسان ووژل او یا هم ټپیان کړل. سیمه ایز چرواکي وایي چې دغه دوه چاودنې ځنوژن کې بریدونه و چې هدف یې د سیمې شیعهګان و. سیمه ایز چرواکي وایي چې تر اوسه د دغو چاودنو د تلفاتو شمیر تر 500 اوښتی او ټپیان 130 ته رسیدلی دی. د دې په خبره دغه شمیر شایي تر دې زیات سي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
چارواکي وایي چې چاودنې هغه مهال وشوې چې په بازار کې ګڼه ګوڼه ډېره وه او خلک د روژه ماتي او د اختر د سودا لپاره له لرو پرتو سیمو څخه بازار ته راغلي وو. د دوی په وینا لومړۍ چاودنه هغه مهال وشوه چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر سایکل د پړه چنار په مرکزي بازار کې د ریموټ کنټرول په وسیله والوزول شو او دویمه چاودنه تر لومړۍ لږه شیبه وروسته رامنځته شوه. د پړه چنار یو تن سیمه ییز خبریال منیر حسین توري د پیښې له ځایه ازادي راډیو ته وویل چې د پړه چنار په خار بازار کې شوې دواړه چاودنې ځانمرګي بریدونه وو چې تر سلو زیات کسان پکې ټپیان شوي چې د 15 تنو حالت تشویش پڑ دے.
خار بازار کی خودکش دھماکہ خودکش دھماکہ نقصان ڈاکتی اور پشاور پروگرام کئی بر رہی گیا.
د منیر حسین توری په وینا له 2009 میلادي کال را په دې خوا په پړه چنار کې داسلو رمه خنړی چاودنه ده چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نو موړی وای د 2008 میلادي کال په فبروري کې په پړه چنار کې په یو جلسې کې ځانمرګي برید سلويخ کسان وجلی او تر یو سلو شل ډیر ټپیان کړیو. داغه په وینا د دې پیښې پړه پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر او نورو جګپړو چارواکو د کورم ایجنسی پیخه غندلې. کورم ایجنسی د پاکستان لری پرته قبایلی سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. په دې سیمه کې لسمو دی راهیسه د چاودنو او نورو ناامنیو لړۍ دوام لري چې تر اوسه پورې پکې سلګونو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. که څه هم د پاکستان پوځ ادا کوي چې کورم ایجنسی د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو ترهګرو پاکه کړې ده، خو سره له دې په سیمه کې چاودنې لا هم دوام لري. د یادونه وردا چې د پړه چنار د چاودنو مسولیت لا تر دې د کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
په رپورت کې مو اوریدل چې د کورمی ایجنسی په پړه چنار کې دوه چاودنو پلسګونو کسان ووژل او یا هم ټپیان کړل. سیمه ای چارواکي وایي چې دغه دوه چاودنې ځنوژن کې بریدونه و. د دې په خبره تر اوسه د دغه چاودنو د تلفاتو شمیر تر 500 اوښتی او په نتیجه کې 130 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دغه شمیر شایي تر دې زیات سي. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. او اوس هم د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو ټلیفوني پیغامونه اوري. ورپسې د والی لویان سره د اوریدونکو د شکایت تونه په جواب کې خبري سوي دي.
ازادي او اوریدونکي
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو. د پروګرام په پیل کې ورزو هلمند ته د خلکو شکایتونه در اورو او بیا د ولی لویان سره خبرې کوو. خلک وایي لاربکی وسلوالو یا محلي پولیسو پتنګ دي چې په یوه او بله پلمه یې ځوروي. خو د ولی ویان وایي چې محلي پولیسو په هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده. اوریدونکو شکایتونه کړي چې په سیمه کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي، نه امنی ده یا هم ګراني زیاته سوې ده. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې ورزو هلمند ولایت ته. تر نسبی قراری وروسته په دې ولایت کې کلیوي خوانه امنی زیاته سوي. لبلې خو د خلکو شکایتونه هم زیات سوي چې وای محلي پولیس یا ارباکیان زوروي. راځي د دې په پیغامونو کې وورو.
دلته هلمند کې وضعیت ډېر سخت دی. چارواکي دي چارواکي یو پروژه د بندي وان کې تر ناڅو باندې دي بد دي. ناڅو نو خو دي پرسنۍ خريږي چې دې بندي ورسنۍ چې دې باندې کې دلته په بازارو کې د مسلمانانو څخه فکر کوم دا ورته ولا د مسلمانانو څخه فکر کوم نو دا خريږي او دا نو د چارواکو دا یې چې دا خپل چارواکي دي پر لارې ته.
زاب نی کشار دا مرجو نو فالی سخ خبر کوم د شلمن ولایت ما دا حکومت په سفیر سخ دا غهیل د چ مرجو نو فالی چې موږ دا غار بچان خبر فضا دی او ډیر پتنګ یو چر جوړ کړی دی دا لا سفیر.
دا ایشان احمد لکنن یم دا هلمن ولایت دا نشا ډول سوالی تخصص را دا کلکم برکاش یم دا دا اربکی پیداسي ډیر مسلمانان زری لانایکی وی او ویا.
خلکو شکایت کوي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې محلي پولیس یا اربکیان ځوروي. خو د هلمند د ولی ویان وایي چې طالبان به شای خلک مجبوروي چې د اربکیانو شکایت وکړي. دی وایي په دې ولایت کې محلي پولیسو چې خلک یې اربکیان بولي ښه نتیجه ورکړې ده. د هلمند د ولی لویان عمر ځواک څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې له هلمند
په خاص ډول مرجع ولسوالۍ څخه د خلکو شکایتونه راغلي چې وایي اربکی وسلوالې په یوه ابله پلمه ځوروي. دغه شکایتونه تر تاسو هم رسیدلي؟
محلی پولیس چې په دنیا اصطلاح ورته اربکیان ویل کېږي، خلک اربکیان ورته وایي. د محلي پولیسو شتون په هلمند کې کله چې رامنځته شوی دی، د امنیت په برخه کې یوه ډېره ښه اغېزه پرې ایستلې ده. او هغه فاس چې د محلي پولیسو یا محلي پولیس خپله د محل خلک دي، قمندان اعتراض کړی، مثلا د هماغه کلي دی خپله دوی ټول د هماغه ساحو دي. دومره ویلی شم هغه ساحو کې چې دوی شتون لري، خپله خو د کلي خلک، د محل خلک له دوی نه ډېر راضي دي. پرې اکله باندې موږ ته صحیح ده ځینې راپورونه رارسېدلي دي چې خلک ځینې شکایت کوي، مګر داسې ټیک شی موږ په لاس کښې نه لرو چې یا د څوک دا ټیک شی په لاس کښې ولري چې واقعا هم په دې علت موږ د دوی نه شکایت کوو. په هغه ساحو کښې چې دوی خپلې وظیفې سرته رسوي، په هغه کښې چې دوی د وسله والو مخالفینو په وړاندې ولاړ دي، هغوی ته مسلمات ورکوي، هغوی له ماتو سره مخ کوي، له ساحو پاکوي چې ساحې ته پرېږدي دي، او یا په هغه محلاتو کښې یا کلیو کښې چې غوړ مخالفین په هغو کښې رشد وکړي یا نمو کښې وکړي، په هغه کښې خپل نفوذ پیدا کړي، بیا هم دوی یې مخه نیسي کوي. نو په دې علت باندې ځینې خلک پیدا کېږي چې واقعا هم هغه په همدغه خاطر باندې چې یا وسلوالو مخالفینو له خوا څخه به زور دغه کار ورباندې کېږي، یا به داسې کوي چې هغه واقعا هم د خپل وطن او د واقعیت لپاره به کار نه کوي، دوی به اکثریت ځای کښې شکایت کوي. خو بیا هم داسې نه شو ویلی چې واقعا د پنځه ګوتې یو ورکم امکان د وشي چې یو کس د کښې پیدا چې مثال یا یو څوک یا بل رکم، خو مقصد داسې شی نه شته چې هغه واقعا هم خلکو ته ستونزې جوړې کړي یا خلک د ستونزو سره مستړې وي. ولسوالۍ کښې دوی بېلګه ډېره ښه بېلګه ده چې دوی هېڅ وخت مخالفینو ته اجازه نه ورکوي چې په کلیو کښې، په بانډو کښې، یا په محلو کښې نفوذ وکړي، یا مثال د خپله ملکي کسانو ته یا زیان ورسوي یا ملکي کسان وځوروي، هېڅ وخت اجازه نه ورکوي. ځکه خپل محل نه تشکیل شوی دی، خپلو ساحاتو نه دي، د خپلو کلیو نه دي، هغوی خپله هغه خپل د کلي خدمت ته راوتلي، هېڅ وخت نه پوهېږي چې یو روان مخالف دې را شي چې هغه د حکومت په وړاندې ودرېږي. چې هغه
دا ځینې کسان شکایت کوي چې همدغو اربکي وسلوالو یا محلي پولیسو وهل ټکول ورکړي دي او ځورولي دي، دغسې قضیې دوی څنګه کولی شي تر تاسو پورې در ورسوي چې بیا وروسته بررسي او څېړنې وسي؟
په عموم کښې دی چې چا نه ځورېږي، یا مثال د محلي پولیس نه وي، ملي پولیس نه وي، ملي اردو نه وي، د هر نظامي کس نه چې وي یا د ملکي کومې ادارې نه چې وي، د ولایت اداره ورته په مخ کښې خلاصه ده. کېدای شي د ولایت ادارې راشي، د ولایت ادارې ته خپل پیشنهاد وکړي چې موږ د دغه کسانو څخه ځورېږو، دغه کسان موږ ځوروي، داسې کسې شته دي چې موږ یا وهلي یا ټکولي یو، نو په هغه اصله پخپله موږ دوی ته حاضر یو، دوی ته آماده یو، تر څو چې د داسې کسانو مخه ونیسو. داسې کسانو ته مثال چې هغه واقعا هم د ولس خلک دي، ولس خلک، هغه د هلمند هغه ځورېدلی ولس بیا هم ځوروي، موږ هېڅ وخت طرفداره نه یو، د دې سخت مخالف یو چې دوی ځوروي.
ځواک صاحب، په دې وروستیو کښې د هلمند څخه تر نسبي کرارۍ وروسته د ناامنیو راپورونه زیات ورکول کېږي، څه علت دی چې یو ځل بیا په دې ولایت کښې ناامنیو سر پورته کړی دی؟
د دې خوا نه چې دې ورته متوجه شو چې وسلوال مخالفین هر وخت خپل مقامات په داسې وخت کښې ښایي چې هغوی ډېرې مبارکې ورځې وي، یا داسې وخت وي چې هغه واقعا هم په هغو کښې خلک ډېر اقدامات کوي، نو دوی په دې وخت کښې اکثریت خپله داسې یو کار کوي چې مثال افغان ولس له غم او غمګینۍ سره مخ کوي. عملیات ډېر هوسا او کرار روان دي، تر څو چې د دولت له خوا نه ملکي کسانو ته زیان ورنهږي، مثال هغوی د کوم بند سره مخه نه شي، په ډېر ارامۍ سره عملیات روان دي. هغه ساحې چې مخالفین کښې وي هغوی د شتون څخه پاکېږي، نو په دې هکله موږ هڅه کوو چې داسې یو شی رامنځته نه شي. خو بیا هم دوی که هرڅه وشي بیا هم د داسې شانو څخه لاس نه اخلي، کله داسې په یو اقدام باندې لاس پورې کړي چې هغه ډېر ملکي کسانو ته تلفات واړوي. هر ځای کښې چې دوی مزګزاري کوي خپله داسې ته نه رسېږي، او بالاخره یو خوار د افغان خوار ولس د هلمند مسکین خلک نه مخکې چې هغه یا تلفات ورته ورسوي یا هم زخمیان کې. موږ په هغه ساحو کښې چې هغه واقعا هم وسلوال مخالفین د پخوا نه چې شتون درلود یا یې نفوس کښې کړی وو یا یې مثال په هغو ځای کښې خپله موجود وو، د هغوی پر ضد عملیات دي، د هغوی پر ضد مثال هغه ساحې چې باید د دوی د شتون څخه پاک شي. معلومداره خبره ده دوی د څه مقامات ښیي او دوی به غواړي چې د افغان دولت پر وړاندې یو څه مقامات وښیي، خو
هغه ولسوالۍ چې موږ جنوبي ولسوالۍ دي، هغه ولسوالۍ کې کلن امنیت ښه دی، او هغه ځایونه چې مثال هېڅ وخت بې امنیتي داسې خاصه بې امنیتي شته ده. او پاتې شمال هم شو چې هغه سنګین ولسوالۍ ده، سنګین ولسوالۍ کې هغه ځینې سیمې چې وسله والو مخالفینو کې شتون درلود، هغه هم اوس انشاءالله عملیات ورباندې هغه هم ډېر زر پاتې شي.
په دغو امنیو کې سیمه ییز قاچاق وړونکي او نورې ډلې څومره ونډه لري ستاسو په نظر؟
ونډه خو خامخا ډېره ده، ځکه چې که چېرې په دې کې مافیایي کړۍ یا مثال داسې څوک لاس کې ونه لري، نو د دې امکان ولري چې د دوی دغه خپله به د ناامني له منځه وړلی شي. که چېرې ناامني شتون لري، دوی به خپله دوی به مثال په ډېره وسا توګه مثال د هېواد نه بهر هر څه وړلی شي، او مثال د بهر نه به دا شی راوړلی شي، هغه دوی مخه څوک نه نیسي. نو په دې کې خامخا دوی به هم شتون لري د مخالفینو مرستې کوي، یا مخالفینو ته مثال د مخالفینو د نفوذ لپاره به درېږي، داسې امکان لري چې کوي.
د هلمند د ولی ویان عمر ځواکو چې له اربکي وسلوالو یې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې. ځواکو ویل چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دوی عملیات ورو روان دي چې ملکیانو ته تلفات ونه وړي. او اوس هم د بیارغونې پر مسله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو، ورپسې د دوی نور پیغامونه اوریدلی سي.
زه د افغانستان باټر نو دوه کارو ما کړی، یو به مې جنت ولا ګل پزما ته خښړې ژوند دی، او دوم به مې پاکستان باندې نو افغانان نور پر ختم کړی دی، دغه به خښړې کنه د پاکستان په غلطه پالیسۍ ته ونه رسید. دغه څه پورې و سلام په احترام
کلو پر خپل وزیر پارلمان ته کوم دی دا کلو کې شوراګان جوړ کړی دي، او پر سالانو کې اور سالې خلک سي او چې بعد کې اور سالې لګي کړي خلک ناشي او ربي سره خپل خبره نه مر کېږي. ان شاء الله دا ملي پر وسند کلی کې ډېرې لاندې مشکلات جوړ کړي دي.
دا پکیا ولې تم کنه اور سالې ته خاص سمي الله خلیل څنګه خبرې کوم جما غفتنه دی لوړ ټول مقامات ته خدای چې ګربېز او پټان ول سره ترمن کوم فرق چې پوښتنه یا دا فرق خو د بارا ډیر سخت خراب شو، ډیر سخت ما شو چې پاکستان څنګه تجارتي موټر په دې سړک باندې کابل ته او افغانستان نور ولتین دا سمونه وړي او راوړي او بنه وای چې دا چیرته ترنګ سړک ته نو دا څه ترنګ سړک نه ده، دا سړک سم جوړ شو نه او بنه چې په عمر کې هغه سړک چې د پوښتنه دا او کنه کچیر دا خاص موټر د پاکستان ته سمونه وړي راوړي د افغانستان نور ولتین دا خرم یا مرکز کابل د نور غزي پکیا پټیکاو د نور ګنښ نور نور ولتین تا دا فرق خو دا بیا تر انځل شي نه خصم د پوښي کوم دا څنګه سره تا پوښو نه دا
ځان ور سره کی د پکیا ولایت د ریوب د ول سره نه تاسو ټلیفون په کرخم او د زده کوم په څلور ول سره مشتمل تل شوې تشکیل شوې ده. اوس مو په پکتیا ولایت کې چې کومې بیا رغونې کورونه شوې دي متدکنات ور نه دي. اول خدا دې چې د احمدخیل ولسوالۍ نه د سرحد ګوي پورې دریوب زده سړک نه دی پوخ شوی او نه کرکیږي او نه پخیږي، چې علت یې څه دی؟ او بیا که چیرې دا سړکونه د بیا رغونې کورونه چې په هر وزارت پورې اړه لري یا ریاست پورې اړه لري، موږ د خپلې ولایتي شورا نه دا غواړو، والي صاحب نه دا غواړو، او پرلمان وکیلانو نه دا غوړي دی پکتیا ولایت ته سازي چي دي دا چې دا سړک مو ته پوخ کی کیر شي تر سرحد پورې خوشي چې ته دا پوخ نه کی نو مو مجبور یو سړی دی مظاهره ونې بلاس پور کو تر څو د خپل مسلم حق تر لاسه کو.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زغره ول سړی او سن کم پکتیا واسي جما خان هم د سرتا یو پیغام را اندې کوم هغه چې زموږ د نارینه ترګیش پوری درس کې پر سره څو ځله د شمن پخ ټولات سره بودی جاښتا حدیث هو څنګه خدمت کوي خواهش کوم چې زر تر زر د نرینا تر دیوی سر پوری دی اړیو بول سواله سراګ په خدول سره په خدای پس کرا پوخ کی
د پکیا ولایت څمکنه ور سواله ته سمي الله خلیلی تندر د پکیا ولایت څمکنه او د جنخیل ور سواله ترمن غدیل سرک هم ډیر سخت خراب ده، او دا سرک باندې ډیر خلک تجارت پر کوي، او دا سرک چې دا خلک دا بیرابیل ستون سره مخامخ کړی دي. دا سرک جوړول هم هیڅ کوم نه کوي، نه دروتي چارواکي نه کوي مشران، او مونږ دا ډیر ډول لار دی لوړ ټول مقامات دا خپل کوشش ده چې خیل او د څنګه نه ول فلای ترمن غدې دا سرک باید پوخ کی.
دا پکتیا تمکنه ولسوالی تخه سمیع الله خلیمی تندر وختونه مې د افغان حکومت څخه دا ده چې پاکستان تر اوس مهاله پورې افغانستان کونړ ولایت توغندي رتوغوي. دا چې کونړ ولي هم ویلي وو سید فضل الله وحیدي چې موږ افغان ځواکونو ته امر ورکړی وي که چېرې پاکستان د افغانستان په کونړ ولایت باندې توغندي راوتوغوي نو مثبت ځواب ورکوي. دا اوس مهال هم چوکۍ ولسوالۍ ته نور دنګام ته نور هم نورستان ولایت همدار کنه کونړ ته تر اوسه پورې توغندي راځي. تاسو تر اوسه پورې مثبت ځواب ولې ورنکړ؟ دا څنګه کله چې یالته تاسو شمنو کې چې موږ پاکستان ته مثبت ځواب ورکو والته واشي نه ځواب ورکو موږ سره تیار دي پکیا ولایت ولا څخه ځخ په لږ سره تیار ما دا څنګه پاکستان د پاکستان وارش د افغانان ویني و چې پاکستان زمونږ دی ټول افغانان ډیر لوی دښمن دا کچېری زمونږ دی سندونو په پاکستان بند شي زمونږ تاسو افغانان په کډه لري پاکستان لپاره لوی تاوان دی چې پاکستان بجلی سبزې چې ټول د افغانستان د سندونو برکت دی.
کومه غونډه طالبان سره کېږي هغه باید په افغانستان کې شي. بهر چې کېږي د بهرني لاسونه دي هغه ځنه څنګه دا وړه چې څوک دي خو موږ تاسې ښه پېژنو. بل سوال مې مشرانو ته دا دی چې د ایران او پاکستان نه لاسوالی او که چېرته دا تاسو لوبوئ نو زر کاله به نور هم تېر شي نو هېڅ وخت به افغانستان جوړ نه شي. نو زما سوال دا خپلو مشرانو ته دی چې په افغانستان کې سوله وشي ملي اردو باندې متعارف به شي.
ګرانو افغانانو خبر اوسئ چې افغانستان د امریکای او د پاکستان د دسیسې ښکار ګرځېدلی ده. طالبان همدغو امریکایانو جوړ کړي دي همدغه امریکایان یې جنګوي او یوازې دوی کولی شي چې دا خلک سولې ته اړ کړي. خو له بده مرغه چې زموږ په هېواد کې یو شمېر داسې ګوندونه او داسې خلک شته چې یوه ورځ پنجپي ته کار کوي او بله ورځ امریکې ته کار کوي.
دلارام د عمان څخه تاسو ته مخاطب یم. روژه رااله پاکستان بیا د سود د زکات روپۍ مشرانو تور تقسیم کړي. مشران یې افطاري پارتۍ پکوي. کشران یې جنګونو ته واستول. کشران د کندیانو یتیمانو د باغو شلیل شفتالو انځر زردالو او داسې نور مباګڼې حلالې بولي جهاد پکوي. ساکي بیا به شرنګ د جام وي که به نه وي زما وفاته به دې پام وي که به نه وي. وچ شندان می در روزه پیغام را وړي روزه مات به د ماشان وی کب نه وی.
زه خان درمه نوال د پکتیا ولایت زادی ورو ورسوله او شیدون کې امزما د افغانستان اسلامي دولت د تلوري شوای د شروال سیبان ته ازمای ورزه هغه دا چې ټول افغانستان کې د خرڅولو او خصلو کنټرول نشته. کډیزل دی کګاز دی کغوخه دی هر اندار نور شان هر دکاندار په خپل سر دی چې په 2 روپے خوند ورګي باغ با سودا خرڅوي. دا څنګه دولت دی ولسوال والی صاحب نه تر وکیل او تر وزیر پورې دنده په صحیح ډول نه اجرا کوي.
سمیع الله خلیمی تندر پکتیا سمکنی ولسوالۍ څخه د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ په شارناو بازار کې دکانداران په ډېره لوړه بیه سمنونه خرڅوي. حکومت نشته، شاروال نشته، دا څنګه حکومت ته چې دوی د داسې دکاندارانو مخه نه نیسي؟ شاید په لس روپۍ هلته خرڅوي، په 500 روپۍ. دا پاک مستمنی ختمه شوې ده، پرواز څخه مو غوښتنه دا د همدارنګه د لوړ پوړو مکمات څخه چې د لوړو سودا خرڅولو هم باید وخوړل شي. کوپر خو نه ده، که کوپر دا دومره لوړې بیې باندې سودا خرڅېږي.
عام پرېږدم او زما نیوکه په خصورت په سروالۍ چرکو باندې ده. هغه ده چې د خصورت سروالۍ هېڅ خلکو ته هېڅ ولسي خدمت نه کوي، او یو دا چې نتي روزي مبارکه نشته، نو دوی خلکو ته هېڅ قیمتونه نه دي ته معلوم کړي. دکاندارانو د سره کوم نخنمانه ده ورکړي، هر دکاندار په خپل سر هر دې سړي او په کوم رټ باندې چې باندې خرڅ خمسه خرڅوي.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسیږي. په بل پروګرام کې ستاسو تعلیمي ستونزې څېړو او د پوهنې وزارت له ویان سره ور باندې خبرې کوو. همیشه خوشاله اوسئ.